دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنی خبری مجله تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي. نور مطالب او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
افغان او ترکی ډیپلوماټانو د استانبول پر غونډې خبرې کړې دي. کابل کې موټر بم برید امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکې ناستې د دغه هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد حنیف اتمر او اوغوز خان ارطغرل پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دواړه لوریو د غونډې په احتمالي اجنډا د پلاوي په ترکیب د نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له غونډې د موجوده تمو په اړه بحث کړی. تمه د ترکیه همدا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربوي. رویټرز خبری آژانس بیا له ارګه د یوې ورسېدلې سند په حواله لیکلي چې د افغان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري. په یو سیاسي حل لارې باندې جوړجاړی او د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کول او د سولې حکومت د تاسیس او د مخته تګ لپاره یې د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول د ولسمشر غنی په دې درې پړاویزه طرحه کې شامل مهمې برخې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاری وي. ښاغلی ویلسن پرون یکشنبه ماښام په دې اړه څو ټویټونه کړي. یکشنبه د اپریل 4مه د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیواله ورځ وه. د امریکا د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ په ټویټونو کې دا یادونه هم شوې ده چې امریکا له 1993 نه تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارف وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1400 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم د ماینونو او ناچاو د مهماتو د موجودیت خطر دی چې د عامو خلکو ژوند ګواښي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نورې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی. لکه چې واشنگتن او طالبانو د 2000 کال په فبروري میاشت کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالي او بمی حمله روان دي. خو وسلوالو طالبانو له یو څه ځند وروسته په کابل کې دا ډول برید ترسره کړ. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړ چې چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دوی په یو تکتیکی حمله او دغه راز موټر بم برید کې 45 امنیتي سرتیرو ته په پغمان ولسوالۍ کې مرګ ژوبله اړولې. پرون د کابل په قرغې کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی وو او درې نورې ټپیان کړي وو. په اندونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن ویل بارانونه په ختیځ تیمور او د اندونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کې پر یو کلی غونډې را وښویده، ژغورندلې وتوانېدې چې 8 مړي را وباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نور برخو کې هم سختو سیلابونو لکتر لګه ولس کسان مړ کړي او لکتر لګه 200 کسان لا دره کړي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسان مړینه لوړ شمیر دی او خای دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوی نه دي. دغه راز په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړ شوی دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزی خيارخې ګوندې خای پرونی پارلماني ټاکنې وګټي د حکومت د جوړښت نظریه ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال څه باندې ویل سي زراحیسي د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهره هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې هم اوج ته رسیدلې دي. د نظر پښتنو له مخې د بوریسوف ګوند ښایي د ټاکنو 25% وګټي چې په 2018 کال کې د شویو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 3.5% رایې ګټلې وې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیې ناستې ته د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو هڅه کوي. نن د اپریل 15 د وجدان نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لا هم ډېر ماینونه ښخ دي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي.
امریکا وایي چې د دې ماینونو په استلو کې مرستو ته دوام ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې په اندونیزیا او ګاونډي ختیځ تیمور کې سیلابونو لسګونه کسان وژلې دي. په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. دا ازادۍ رادیو ده. په موږ لري د خبرونه لومړی مطلب ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي کڅ هم د ولسمشر په ګډون بیلابیلو ارخونو د شورا ته د ترکیې د روانې غونډې په اړه خپل طرح سپارلې دي. خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته یو واحده طرحه وړاندیز شي. د دې شورا وایاند ازادۍ رادیو ته ویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یو واحده طرحه غوره شي. ولسمشر اشرف غنی په خپله طرحه کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ترکیه ناستې ته چمتواله او د افغان حکومت لوري بیلابیل طرحې په داسې حال کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري و طرحه برابره شوی او نوموړي د دغه طرحې موارد له متحده امریکا په ګډون نورو بهرنیو چارواکو سره هم شریکه کړي. رویټرز خبری آژانس د جمهور رئیس غنی د دغه طرحې په اړه یو سند مخکې کړی چې د خپل طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې کړي چې لومړی د محمد اشرف غنی د وخت د ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربند منل دي. دویم پړاو کې د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول دي او دریم پړاو دا چې د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او کډوالو د ادغام او بیرته راستنول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي مصالحې عالي شورا هم یوې کمیټې ته مسؤلیت سپارلی تر څو د ترکیې ناستې لپاره یوه طرحه برابره کړي. پوښتنه دا ده چې افغان حکومت له لوري به دغې ناستې ته بېلابېلې طرحې وړاندیز شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایانت فرایدون خوزون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د حکومتي چارواکو په ګډون ترون هم ناسته شوی او نن به هم یو ناسته وسی چې څنګه کېدای شي د بیلابیل لورو نه د برابر سویو لتر هو یو واحده طرحه او نظر رامنځته شي تر څو دوی ترکیه ته په هغه ناسته کې وړاندیز کړي. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید طاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه بعد روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه وشي. ټاکل شوی په همدې نیټه د ترکیې په قربتوب دغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره د امریکا لوري ناسته جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ترکیې د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه شوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرحې په اړه هیڅ معلومات نه لري. تر دې وړاندې طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړی و چې که دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې د می تر میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان ونه باسي، طالبان به بیرته د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه پورې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تر دې نیټې پورې د خپل پوځ ایستل سخت بللی دي. بلې تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي، څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې برخه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن تیر ماښام په یو لړ ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو، بس ماینونه پر برابر سول. نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله، په دې خاطر چې هلته رانده ماینونه پټ و هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه سته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاود مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 3 د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته وویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده.
در حدود 20 میلیون ماین ها او مهمات منفجر نشته تخریب شده، ولی
شاوخوا 40 میلیون ماینونه او ناچاو د مهمات لمین زوړل شوی، خو لا هم 1400 کیلومتر مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همدارز رواني جګړې د دې لامل شوی چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملک نو ته خطر پیښ کړي، او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافی بودیجه ورکړل شي. د یک شنبه په کانفرنس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاری وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پورا همکاری ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلوماټ په ټویټرونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیون ډالره مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دولس بجې او 15 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اقتصاد وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان بشپړ او پنځه دی راتلونکي کې به د پلي کولو مرحله پیل شي. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د اقتصاد وزارت د رهبرۍ په غونډه کې نن وویل چې له دې ستراتیژیک پلان سره به اقتصاد وزارت خپل نوی او تکاملي پړاو ته دننه شي او خپل ستراتیژیک موخې او لاسته راوړنې به پیاوړي او پر ځان بسیا اقتصاد ولري. میرمن فاریابی زیاته کړه چې د افغانستان د دوامدار پرمختګ، ټولنیزه هوساینه، د بیوزلۍ کمښت او آبادۍ او پر ځان بسیا اقتصاد د دغه ستراتیژیک پلان مهمې برخې دي. دا پلان به د سلاکارانو او اقتصادي کارپوهانو د نظرونو او وړاندیزونو په یو ځای کولو او د افغان دولت د مشرتابه تر تصویب وروسته پلی شي. افغانستان د چرګانو د غوښې او هګیو له پلوه ځان بسیینې ته نږدې شوی. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوښې ته اړتیا لري چې دا مهال 450 سلنه د کورنیو فارمونو له لارې برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2 میلیارد هګۍ مصرفېږي چې څه باندې 1.5 سلنه یې له کورنیو فارمونو څخه لاسته راځي. د نوموړي په خبره له دې سره سره چې اوس مهال له پاکستان، برازیل، ایران او قزاقستان څخه هیواد ته د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې برخه کې د هیواد د ځان بسیاینې لپاره هڅې تیزې کړې دي. رستمی وایي د یاد وزارت لخوا په تیر کال کې د چرګانو د روزنې څه باندې 30 فارمونه چې له 5000 څخه تر 10000 پورې د چرګانو د روزنې ظرفیت لري جوړ شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له 70 زیات کسان د سیلابونو دراوتو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي خطر لا هم له منځه تللی نه دی او ژغورندوی ډلې په لسګونه نورو ورکو کسانو پسې ګرځي. د اندونیزیا ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې په جدي ډول تعقیب کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس جزئیات اوروي.
لټاپوګانو جوړ اندونیزیا سخت اورښتونو او ځمکې ښویېدنې د څو وروستیو ورځې له سترو زانیو مالی زیانونو سره مخ کړی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چارواکو ویلي د دغه هیواد په څو برخو کې پرله پسې اورښتونه د سیلابونو د راوتلو لامل شوي او یو ځای ځمکه ښویولې ده. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامنې لیکلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویېدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې 38 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لادرک دي. د دغه ادارې په وینا د 1500 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په یو ټلویزیونی وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندوی ډلو لارښوونې تعقیب کړي. زای وایي د ځان او اندونیزیا د خلکو په استازیتوب د دغې پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او دردم پوهیږم چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي څو د سختو اورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویېدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سختې ورانۍ ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه 2 متره ته رسېدلې او دوی یې نیستۍ ته کېنولي دي. دا یوازې انډونیزیا نه ده چې وځي سختو سیلابونو او زمکي خوېدنې خراب کړي. په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی، شپاړس کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولي دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غزیدلي سړکونه په خټو پوښلي دي او د چارې د ژغورونکو ټیمونو د ورسېدو مخه ډپ کړي. وی راځي چې ښایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د انډونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په انډونیزیا کې چې له 1000 لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي، او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور، د کال دا وخت موسمي ورښتونه تل د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادعا کوي، خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي، د دولت تر رسیدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې خوېدو په څیر له طبیعي پیښو ډیر زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو په رڼا کې ترسره شي، نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپله سوله غوره کړي. د دې کمیسیون چارواکي همدارز وایي رښتینې او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو بل منل حتمي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بېلابېلو بې عدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
خاغلی نظری وی سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وی پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلي، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث مهم
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان می پرتل شکه چې هلته به د حاکم او رهبرانو وجدانونو د خپل ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړې زوځینو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي،
حاکمیت میکنن.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سمره ده. د اپریل 15مه چې د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادي اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته پام منځل کیږي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا اوسیدونکي هدفي وژنو او د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بېلابېلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او بریدونه زیات شوي، خو وایي د دې بریدونو څخه ډېرې د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د هوا له تودېدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د ناامنیو پیښې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تېرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی اوس مهال. دا مثلا د خوست پلان کې حکومت غوسه کنه د وزن او د ځخپل موجود و ما چې بازار نه څه وځي دومره لا خراب دي چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم خامخا کم وو چې ډیر خراب شوی دی. پکتیا وزن ډیر خراب شوی دی، ډیر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین همول په دې ولایت کې هدف وژنی او امنیتی پیخی ډیر شوی او د امنیتی ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرام ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شان ډیر زیات سوی دی پکتیا کې. موږ د امنیتی مسولین نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي ترڅو پر دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختۍ نه خلاص نه نور خلاص شي.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتی ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمعې نه وروسته موږ دکان بندو هر سای ځان کور ته رسو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سنو او بېچامې تبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتی پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږي پاتې کیږي او که چلوي ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم، ډیر په خطر کې یو چې بازار نه وځو، بس په خطر کې یو سړی را سره وخیږي ورور غواړي چې بازار نم لک چاپ کی بس یات پنچار پسیو بس یا چاکوگان بس سړی وخه زو زړه غړبی کی ورور غواړي بنګار نه کوشي سړی.
بلوري ته د پکتیا امنیه قماندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینوسی مو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوی خو وايي پتی رودری ونه کې ډیرای هدفي وژنه د شخصي دښمنوي لقبل شوی دی. امنیه قماندان ول د هدفي وژنه او بریدونه د مخنیوي لپاره جدي هڅه کوي.
بله او بعضی وژنه سوی دی خو اکثره د شخصي دښمنۍ او بعضی نور مشکلاتونه چې دوی درلودل دغو د وجه سوی دی. هدفي وژنه به مسوی خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمي او پیری او امنیتي پرسونل ډېر کړی دی. انشاءالله دا ستونزه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
هشت صبح ورسپانې د ملي مصالحې عالی شورا له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي د جمهوریت استازي به د استنبول غونډې ته له یوې طرحې سره ورځي. وړاندې راغلي چې په دې طرحه کې به اوربند او د جګړې بشپړ او دایمي پای، د بشري حقونو ارزښتونه او د وګړو اساسي حقونه، د سیاسي نظام جوړښت او عادلانه ګډون له شاملو مسایلو وي. د لیکوال په وینا چې لا هم دغه طرحه نه ده بشپړه شوې او په دې اړه جوړ شوی کمیسیون اړ دی، سو د جمهوریت له حوزې دیش بیلابیلې طرحې چې د سیاسي ګوندونو او سیرو له لورې ورسپارل شوي وڅېړي. خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې دغه طرحه کوم پټ سند نه دی او باید تر استنبول ناستې وړاندې جزئیات له خلکو سره شریک شي. د ورسپانې په وینا که د طرحې جزئیات له وړاندې له خلکو سره شریک شي نو دا به د جمهوریت حوزې سره مرسته وکړي، سو د خلکو له نظریاتو او غوښتنو سره په استنبول ناسته کې ګډون وکړي. خو مسیر ورسپانې لیکلي چې ګواکې د ترکیې غونډې ته به له کابل څخه یوه طرحه نه برسي بلکې څو طرحې به وي. حکومت به له وخته وړاندې د ټاکنو طرحه وړاندې کوي او عبدالله به د سولې انتقالي حکومت طرحې ته نږدې یوه طرحه وړاندې کوي او ځینې نور سیاستوال به هم بیلابیل لی طرحې ولري. د لیکوال په وینا اوس مهال ډېرې طرحې جوړې شوې او له دې ډلې دېرش هغه د مصالحې له عالي شورا سره شریکې شوې هم دي. خو ورسپانې لیکلي کله کابل څخه د ترکیې غونډې ته څو طرحې ورځي او غږ واحد نه وي نو یوازې دا چې د دې اړخ پر دریځ به منفي اغېز وکړي بلکې د سولې پروسه به هم له ستونزو سره مخ کړي. ورسپانې د دغو اندېښنو په ځواب کې بیا د مصالحې د عالي شورا څرګندونې راخیستې چې ویلي متفاوتې طرحې ارزوي او ټول څه خبره یو داسې ګډه طرحه راوباسي چې هغه معقوله وي او هم یې ټول اړخونه ومني. لیکوال په وینا داسې نه ښکاري چې ټول اړخونه به واحد غږ پیدا کړي او یا د ارګ د مصالحې د عالي شورا په غوښتنه له خپلې طرحې او دریځ څخه تیر شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د ترکیې غونډې ته د چمتووالي خبره کړې او لیکلي چې د ترکیې غونډې ته تیاری روان دی، خو لا تر اوسه د دغې غونډې د اجنډا، نیټې او ګډونوالو په اړه وروستي توافق نه دی شوی. خو وړاندې په سرلیکنه کې ټینګار شوی که هره طرحه جوړیږي او وړاندې کیږي باید د دغه بهیر ټول کورني او بهرني اړخونه په پام کې ونیول شي او له دې پرته به هیڅ ډول طرحه په عمل کې پلی نه شي. د لیکوال په وینا افغانان باید په داشان حساسو شرایطو کې ډیر هوښیار وي او د سولې په اړه چې هر ګام پورته کیږي او هره پریکړه کوي باید لویې ګټې په پام کې ونیسي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې بحث کې به هم د سولې د وروستیو طرحو په اړه خبرې اترې واورئ. خو دا شیبه لنډ خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکو ناستې د دغه هیواد له سفیر سره په کابل کې خبرې کړې دي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې له خوا د غونډې کوربتوب مهم وباله ټاکل شوې. دا غونډه په همدې میلادي میاشت کې په استانبول کې جوړه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ شل میلیونه ډالر مرسته به جاری وي. ښاغلی ویلسن دا خبره پرون د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان وژلي او دولس نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی. په انډونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر اویا زیات کسان مړه او په لسګونو نور تریتام دي. چارواکو نن ویل بارانونو په ختیځ تیمور او د انډونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو دراوتلو او ځمکې خوېدو سبب شوی دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزی خیارخې ګوندې خای پرونی پارلماني ټاکنې وګټي، د حکومت د جوړښت نظریه ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. او اوس ستاسو له پیغامونو.
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ چنجر رسمي سمېړي کې سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مکتب جوړو نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکړل چې بیا موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي جی پی ایس کیمرا او دا شان څو لمنه موږ تاکسین دی چې تاکسین جی پی ایس کې واخی هغه مو راستولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی نو څه د وخت په نوښت سمبل موږ سره کړی دي. هغه موږ د پاره ماشومان ډېری دي، هم انجونې ډېری ډېرې دي، هم هلکان ډېر دي. نو موږ غواړو چې موږ سره دغه همکاري وشي. نو موږ ازادي راډیو دغه هیله کوو چې زموږ دغه وینا دي ته چارواکو پورې ورسوي، تر نورو چارواکو دې ورسوي. بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. استخدام خپل بهتره معلومه ده. په پاسپورت اداره کې الکترونیکی تذکره ونلري پاسپورت چا نه ورکوي. نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح باید ټولو ورسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه پراخه شي نو چټکه شي. پیغام دې چېږدو پهلا. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د پنځه ویشت دقیقې پروگرام اوریدو ته رابلم چې د سولې په برخه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه بحث ته ځانګړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز بحث واره رسیدلې او بیا هم د افغانستان د سولې پاړه د وی موضوع پاړه لغپلو ملمنو سره بحث لرو. د افغانستان په سولې کې د امریکا او روسیې خپلتیاله والتیا او سیالي امریکا لوګدې مودې د افغانستان د سولې په موضوع کې خپله ده او د تیر کال د فبروري په 9مې په دوه کې ل طالبانو سره د سولې هوکړه حمله ستیکړه. خو روسیه هم په دې موده کې قرار نه دناسته او مسکو وخت په وخت د افغانستان د سولې په اړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربو. روسیه هغه غونډې د روان زیږدیز کال د مارچ په 13 مو چې د افغان حکومت او طالبانو د استادو په ګډون د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استادو هم پکې برخه اخیستي وو او ټاکل شوی چې امدا زیږدیز میاش د ترکیه په استانبول کې هم د افغانستان د سولې پاړه یو غونډه جوړ شي. د افغانستان پاړه په دغه موده کې او روس تر دې هم د امریکا او روسیې د خپلتیاله والتیا او سیالۍ پاړه ل خپل درنو ملمنو سره بحث لرو. درنو ملمنو خراغ لا البته زموږ ملمنه دي د افغانستان د کورنۍ چار وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون پخوانی استاد او سیاسي شنون کې ودیر صافه. درنو ملمنو بیا هم خراغ خلاص ډیره مهرباني
سلامات وکړئ موږ خدمت کیو او فقیر صاحب تهم احترامات تقدیم
کوم.
خپل وبد سفیر صاحب ته او تاسو ټول ته سلام وایم.
مننه فقیر صاحب په سر کې تاثیر ته وې دغه موده کې چې ما په سریزه کې یادونه وکړه تقریبا د 13 کال د فبروري له 9مې کرای حساب کو د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او امریکا سیالۍ ته چې دوی غواړي چې په شکل د اشکالو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل وی دخیل وی او ونده پکې ولري څه نظر ګورې تاسو ورته او تر کومه پورې کوم بریالي احساسوي؟
زه خو به دومره ووایم کوم څه چې افغانان لیدلې دي او ګوري او زه خپله د روسیې او د امریکا څه چې په افغانستان کې کی په ګټه نه بولم. دوی په خپلو ګټو سره غلي دي او هر وخت چې خپل ګټې تر لاسه شي یا نه چې تر لاسه بیا یو باندې بل باندې د ځان لپاره پیدا کوي په هغه باندې خپل وخت ضایع کوي. دا اوس د دومره وخت تاسو ګورئ دا یو کال خو مکمل خلیلزاد سفرونه دي کای حساب یې کوي دومره پیسې به مصرف کړي چې تر دې زیات به نور نه مصرف ځای نه وي ته. نو ګټایته تر څو پر اچ د افغانانو اختیار په خپل لاس کې نه وي یعنی اراده خپل وي کار او عمل خپل شي هغه وخت بیا اتمن ناشته ولاره غونډې پیسې نه دیګاور کی زپدیاک بیایم. بهرانيان د موږ د لپاره هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دا غسه عمل وکړي چې د افغانانو په ګټه وي نه د امریکې نه د روسیې. روسیا خو د افغانانو کې خصوصا په پښتنو کې یو اصطلاح ده یې شرم یعنی روسانو کا شرم لرلای هماغه وي ته بس وا چې د تیر وخت یې وکړه د افغانستان دولتونه یې ورچپا کړل بهترین شخصیتونه یې مړه کړل حتی تر یو نیم میلیون د پورې ځکه دا نه لرم په دې شای کوبیام داسې ویل کیږي دوی هم نه دی رد کړی چې افغانان د روسانو سره په جګړه کې مړه شول. بیا نور کشارم وای دوی باید اول د ګنګو غرابات ورګړي اتوان یې ورکی مال یې باندې وسره جوړا وکی بیا د موږ چپانه والا هم چپانه واغوندي ورشي ماسکو ته هلته جوړه خبره وسره کی ما تخپله دا سی وایم چې غیر د افغانانو نه مستقل او افغانانو نه نور هیڅوک د افغانستان مثلا نشي حلولای.
یعنی فقیر سیب چې امریکا او افغانستان په شکل د اشکالو دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې دواړه وادونه دخیل وي خپل ګټي پکې ګوري او غواړي چې ووسی پکې
دخې په دې ځای ما دوی په ګټي سره غلي دي په لو ګټي سره غلي دي نه د افغانانو د غم نه نه دی مړه کومه وای نو دا څلويش کاله ته وشول دا ښه دی لاس وشول دا دواړه په دې کې غي اواله ورځ نه شتل دي شتل دي دا جنگ کې دوی دواړه طرفه شتل دي دواړه طرفه افغانستان خلق ته ملامت دي ملامت دي حتی ګونګار دی ته ما په استلا
مننه فقیر صاحب خغله صفه د فقیر صاحب خبرو ته په پام سره چې دوی خبرو چې کم برداشت ماو کې غدا چې مثلا امریکا او روسیا د افغانستان په سولې موضوع کې په سیالي کې دي او دوی دا هم ویل چې په جګړه کې دوی خکیل دي دواړه هیوادونه او زمنن دوی ویل چې تر اوسه پرې کومه ګټه نه رسیدلې د دغه دوه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر ته باید خپل افغانان په دې برخه کې لاس پکار شي د افغان سول برخ کې تاسو په نظر باندې د روسیې او امریکا سیالي د افغانستان د سولې په برخه کې څومره معاصره ده ګټه افغانانو ته د افغانستان د سولې پروسې ته څومره ده
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه د محترم فقیر محمد وزیر صاحب خبرې ټول زه تاییدوم او سره دې چې دا تاییدو او په دې هم پیګو راځي یو موجود واقعیت په نړۍ کې نن د نن ورځې بنکړي په خوانزو یو توجه وکړو او وروسته د افغانستان کې ناکامیدونه د روسانو د سترو لخرو پالیسی په دې بدل شو چې دوی به پریږدي چې امریکا په دې جامعه کې خپل شي لکه دوی چې تجربه لیدلې وه دومره دوام وکړي چې اقتصادي لحاظه سیاسي لحاظه نظامي لحاظه لکه بنګه چې وځپلو امریکا هم دا ضرر وویني دا دوی سیالي که سړه جګړه ختمه شوه نو په دې مفکوره تر ننه پورې روانه ده او خصوصا دوی د هغه جهاني سازمان نه د سولې په منظور تاسیس شوی ده او هغه ملګري ملتونو سازمان نومیږي په هغو کې د پیزو قدرتو ځینې دا دوه دي چې دوی په ټاپ کې د نورو درې واړو قدرتو ولاړ دي لکه چین لکه فرانسې لکه انګلستان لکه فرانسا نو هغه دوی کړلو ته ګوري او بیا رایه ورکوي په سیکیورټی کونسل کې په شورای امنیت کې پنځه واړه قدرتونه د جهان هم ملامت دي د کسوله د جهان خرابېږي او هم مسؤول دي او هم دوی ته ګټه وړي دې کې شک نشه او لیډرشپ د جهان یې چا په لاس کې دی که پخوا دوه قطبه وو د کلینټن په وخت کې دوی اعلان کړ چې موږ اوس د جهان لیډرشپ امریکا په غاړه لري مګر ځینې واقعاتو دریوالو او جدي موجودیت افغانستان کې دا وښودله چې دوی یو نه دي او دوه قطب هم نه دي او دې قطبونه دي د قدرتونو په هر آسیا په آسیا کې اروپا کې امریکا کې جهان کې په دې بخش کې آسیا کې چې زمونږ دوه ګاونډي دي چین او روسیې دا هیڅ وخت بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی د افغانستان په موضوع کې ولې چې افغانستان زړه د ایشیا دی که هر یو قدرت په لاس کې وي ټول آسیا اداره کولی شي په همدې لحاظ باندې دا رقابت د امریکې و د روسیې په منځ کې دوام لري یو وخته پورې امریکې دا فکر کوو
صافي صاحب دغه رقابت څومره د افغانستان د سولې په ګټه دی د افغانان په ګټه څومره دی
خبره دا ده چې جنگ هم همدوی راوړی دی او سوله به هم همدوی راوړي هغه کسان چې د روسیې په وخت کې په ګدۍ باندې ناست وو او ټاپ سیکرټ کې ورسره وو نمونه به نه اخلو ټول پیژني هغه د روسیې خلکو او پس له هغې نه چې دا شروع نه تر ننه پورې ناست دي دا د امریکې خلک دي تن شوي دي ویل شوي دي په هدایت کار کوي دوی دا سیالي
خدیدوی پا لره کولو که زن پا گتر وینی لره کهیه او یا پلانون ورکهی چه تاسی اجماع ملی نلره او خپل پیشنهاد نشی کوله منگه درکو و حقیقتم وای ده وزی سب خبره او زما خبره زیده تا ایدهوم ده دوی خبره او پا ادامه میده موجوده وزا تایسا پا اردور سوله گرانو اوریدون کو تا مگر منگا کولا شویده نزانو باسو چه ملی زیامت پا خپل خواکا او ده افغانستان ده خلقو پا واقعی صورت سرا پا سپورت سرا ولرو متاسفانه چه دا ندی تروزه یزیگی دلی او یاداده که بیا هم هر سو کرایشی پا ده هم شک کلرو یا بحران ده اعتماد ده دلتا چه دا با ما با ده ده دولت پلاس کدی و ده دولت پلاس کدی ده دولت دلته زعامت په کار د ملی چې افغانستان کې پیدا شي او ودرېږي او قیام وکړي او وایي چې موږ یې دغسې حلوو که داسې د نوي ګوندونو نه راوځي او که دا وروسته غیر د دې ګوندونو نه راوځي دا مسله په کار ده. آیا دې ته اتیا فیصده بې سوادو سره زموږ وطن کې ژوند کوي دې سره دې نه موږ دا توقع لرلی شو؟ نه نه. نو دغه موجوده وضع ته باید رشت ورکړو او هغه څه چې هغه چا راوستي و راته وایي چې دا ستاسې په ګټه ده ګاونډیان یې مني منطقوي ژمن پرې راځي هغه باید خپل په ګټه خلکو ته خپل پرېږدو او اعلان یې
مننه. و صافی صاحب ښاغلی فقیر ما مخکې وویل چې د فبروري په 9 باندې تیر کال په دوها کې د سولې هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوه. د غشان په تیر میاش کې دغه د مارچ په 13 باندې افغان حکومت او طالبانو په اساس باندې په روسیا کې وغونډه وه د امریکا چین او پاکستان د اساس په ګډون باندې. فکر کوي دغه هڅې چې تر اوسه پورې امریکا او روسیې کړي د افغانستان د سولې په برخه کې یو څه دغه د افغانستان د سولې د پروسې ته تحرک ورکړی دی حرکت ورکړی دی مثبت لوري ته که څنګه؟
مخکې دینه صفی صاحب نه ډیره مننه او د ده د خبرې پوره تایید کوم. دا یې دوی مسله صفی صاحب ښه توضیح کړه. جنګ دوی کوي راوړی هم دوی جای ختمول یې هم په دوی پورې ارتباط لري. نو افغانانو ته په دې حصه کې زه فکر کوم چې هماغه صفی صاحب هم تایید کړه افغانانو کې ګوندونه جوړ دي کمزوري دي داس شخصیت کې راوځي میدان ته او رښتینی افغان وي او خلق ځان دې راټول کی او د دې مسالې یه حل لاره اگر مان تکي زه فکر کوم هغه به ګټه ولري نه د روسیې هاته نه د امریکا.
خو تاسو وایي ښاغلی فقیر تاسو وایي چې جنگ دوی راولې سوله به دوی راولي نو څنګه چې ښاغلی فقیر ما تاسو وایي چې جنگ دوی راوړې نو سوله به دوی راولي نو بیا تاسو په خپل ګوندونو باندې ټینګار کوي چې دوی باید راولي نو څنګه هغه دوه ډول خبرې نشوي؟
دوه ډول اوس د تطبیق کوم ګورای که افغانان خپل منځ کې یو قوت ایجاد کړي هغه قوت د دوارو کی جواب بیا ویلای شي نه په غسانی حالت کې. دا مسله خودوی که د توایم یو افغانستان سم په کور په حالت کې دی. دا تراب سارا ده ټول آزاد توګه یورانیم کې دي توګه نوم نه خلی یورانیم اول روسان ټول کړل بیا انگریزان چور کرل اوس امریکایان که اختادی یعنی در دومر وقت امغ مغدن پا امغ سارا که پا امغ اندکار که ام دست نور مغدن یاد چول
چور کرل
چول پام دیگم که ام داقا گتا و چه دی افغانستان که چه قیمتی مغدن دی که دی
امغ ندوی
استفاده که ولی که امغ استفاده
فقیر صاحب اوس دغه غونډې چې جوړې شوې دغه هڅې چې شوې دغه غونډې چې شوې تر اوسه پر د امریکا او د روسیې له خوا دغه هڅې چې شوې دي تاسو کم یو فکر کوئ چې د کم یو کارونه او هڅې موثر وي د افغانستان د سولې لپاره؟
ګرای خپل جوړ کی بیا ټوک دی کې دا اوس ټول په نومه سازمان ټول سره پیژن و و ملګریا زبې دا دومره دې ته وایم چې دا اوس هات چې دا دوی روانه کړی دي یې ټول په نومه او دا سفر کې خلیل زا یو کال نه زیات وخت کې ځای کې یو شاندار په لید ګټ آینده درسته دی
مننه فقیر صاحب صافی صاحب کله چې وایو چې جنگ دغه دوه وادون راوړی افغانستان ته او سولې بم دوی راولي او دوی په کې خېلم نکو مثلا څنګه کېدل شي چې افغانستان ته سولې راشي تاسو په نظر که دې سوال
به تر هکولو نه اغل کتن چې ما به ازوره سوال جهان امه سه امده پیلو قدرتو پلاس کده او دوی د متحدین پلاس که نو سولا هغه وخت راتلی شي په هر نقطه د جهان کې من جمله زمونږ په افغانستان کې چې بیخي موضوع ګرمه ده چې دا قدرتونه سره خپله یو اجماع پیدا کړي نړیوال نو هغه نړیواله اجماع غیر د خوانه چې د امریکا په پله کې درنیږي د خوا کې نشته ولې چې دوی هغه کمونیزم هم نشته هغه ایدیالوژي هم نشته او یو قدرت دوی استبدادي شکله عناصر ما پخوانی دی هغو په لاس کې دی هغوی خپل رقابت ته د امریکې سره دوام ورکوي هغه وخته پورې چې هغوی خپل دا په حقیقت کې لکه د دوهمې جهاني جګړې نمونه نه ده خو بیا هم د یو کمپ د سکوت نه وروسته په تقسیم او توازن راوستلو بیلانس د جهان کې په هره منطقه کې دا پروسه روانه ده که دا په جګړه دوی حاله یې خپلو منځو کې او که دا وړو جګړو ته هر یو سپورټ ورکوي یو بل تهدیدوي په دې حالوي او که کینی دوی خپله خبرې کوي دا پنځه قدرته چې کینی خپلې خبرې دې وکړي خپلې ګټې دې په جهان کې تقسیم کې وویشي سره اوویشي همدا یې دوی کار
صافی صاحب دغه تروسه پرې چې کمې
افغانستان واقع دی هر کله چې دوی په سلا شول پی سولا د افغانستان حق د دولت راتلونکي دا خو چې خپل خلک هم بیدار اوسي د ځینې هیوادونه زموږ منطقه کې دي چې زحمتونه هوښیار دي هغوی د هر حالت د خپل ګټه د خلکو په ګټه استفاده کولی شي ولو د هغوی ملګري دي که نه دي د لویو قدرتو اما دلته چې راغلل فنا فی الفساد فنا فی لوټ لکه څنګه چې وزیر صاحب فرمایل په دې کې لګیا دي شخصي ګټې ته
بله صافی صاحب تر اوسه پرې ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې امریکا په دغه سیالۍ کې مخکې ده که روسیا؟
زه فکر کوم امریکا په مثبت ډول سره مخکې ده البته خپل منافع مخکې سره ومنل چې هر یو خپل ګټې غواړي امریکا مخکې ده او روسیا هم هغه به داسې ملګری هیواد وي او د خپل سازمان او ملګرو اتحادیې د اروپا سره چې افغانستان به آباد کړي موږ خو هغه پخواني کمونیزم پخوا روسیې هماغسې وضعیت وکړ په دې کانفرانس کې دا څو کسان چې غوښتي وه ډیپلوماتیک پروتوکولونه مراد نه کړ موږ ته د تحقیر امیزه په سترګو ګوري او دلته ظلم کړی موږ خلک هم نونده مني امریکا مخکې ده او مخکې دي شي او په دې پوهېږي چې کله حل کړو او انشاءالله چې موږ سم شو ځان جوړ کړو په ملي سطحه دا راتلونکی ده چې پارټنر شو چې وی منو نه ده چې موږ خپلو کې په جګړو په قدرت اخیستلو وخت راځو.
بله یو وروسته پښتون استاسه دواړو خاغلو مختک دغه هغه دا چې فقیر سیب لمړی تاسو ته وایي د ترکیه غونډه روانه ده په استانبول کې د افغانستان د سولې پاړه غونډه جوړیږي د نور غونډه سره توپیر پدې کې چې ملګری ملتونه به هم پدې غونډه کې برخه اخلي نو په دغه سی غونډه کې به د افغانستان د خلکو غوښتنه له دغه دوه سیالو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسه کې په سیالي دي چوي مهرباني فقیر صاحب
نو امید خو باید ولرو چې ترکیه غونډه د تیرې غونډو سره یو څه د حالاتو په نظر کې نیولو سره هغه وي دا مفیده تمامه شي خو رول د افغانانو په دې غونډه کې یو څه مشخص شي چې افغانان څه غواړي په دې غوښتنه د مو پاسل بحث سره وشي دا نور نه پر سره بحث خپل شي او د نور نفر د دنیا هوادونه لخت ځان وخوروي ګرات پیدا کی هر هغه څه چې امریکا وایي یا روس خدومره اوس نه طاقت نه لیدلای دی امریکا وایي هغه ونه مانی غلطی ته غلطه لږ یې شرم وکړي غنیمت دی په دې غونډو کې کتا سو ګورې هغه تطلیې ګورې یا اعلانې ګورې یا یغه نه راوتلې نو وشته مو ته لاګی دا غسه ته نه پیلې دی چې هغه د سولې په خیر تمام شي نو زه فکر کوم چې بیا به بدبینه نه اوسم خدای دې وکړي چې ترکیه یو غونډه نه یو څه مثبت د افغانانو په ګټه راوځي.
ډیر مننه ښاغلی صفیت تاسو.
بله زه فکر کوم چې د ترکیه کانفرنس نه د افغان ملت د دې کانفرنس ما بدل غواړي چې اول زمونږ د افغانستان د خلکو او راتلونکو قربانیو ته په احترام سره خپلواکۍ ته احترام وکړي. بل ولستا ذات احترام وکړي لکه دوی په خپلو نړیوالو اسنادو د بشري حقوقو کې بیان یې چې خپلواکۍ ته هغه نظام ته کلو ها او په شپ حق ورکی او بل د دوړو ته هم مرستو ته ځمه ور.
ډیر ډیر مننه قدر منوریدونکو دا د دیونه بحث چې تاسو واوریدلو د دیونه بحث په دې باندې و چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د امریکا کلتیا لیوالتیا او سیالي په سر کې موول چې امریکا لوګ دی مودي د افغانستان د سولې په موضوع کې کېل او تیر کال د فبروري په 9مې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسټیکا خو روسیا هم په دې موده کې قراره نو ناسا او ماسکاو واخ واخدا افغانستان د سولې پاړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربهو چې روسي هغه غونډه هم دروان زګدیس کال د مارچ په 13 مو چې د افغان حکومت او طالبانو د اساس په ګډون د روسي امریکا چین او پاکستان حساس او هم پکې برخه اخیسته و. لخپلو قدرمنو ملمنو هر یو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون د پخوانی استاد او سیاسي شنونکي ودیر ساپینا مننه کوي چې په دغه بحث کې له موږ سره برخه واخیسته او خپل نظرونه د موضوع پاړه لمک سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو تر بل ونی او تر بل 19 باس تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونی ولرای.
The house.